السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړې ده چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د بلاول بوټو د ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د هند یوې مسافر وړونکې الوتکې تر تښتولو او د ځینو ترهګریزو حملو له تورن کېدو وروسته د ملګرو ملتونو او ځینو هیوادونو په تور لیست کې شامل دی. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې د دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه چې پرون یې ناوخته خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پام وشي. که څه هم د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو یو مهم بحث افغانستان و، خو په دې غونډه کې د افغانستان په استازولۍ چا ته بلنه نه وه ورکړل شوې. مهسا امینی د خلکو په پراخ حضور او د خامنه ای پر ضد د شعارونو په ورکولو سره خاورو ته وسپارل شوه. د مهسا مړینې په کور دننه او بهر د ګڼو خلکو غوسه پارولې ده. 22 کلنه مهسا د تهران د ګشت ارشاد پولیسو چمبر بالمعروف ډله د حجاب د نه رعایت په تور نیولې وه او بیا په کوما حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې سا ورکړه. د مهسا امینی د جنازې په مراسمو کې مرګ پر خامنه ای او داسې نور شعارونه اورېدل کېدل. او د نړۍ د غیګنیونې په اتلولۍ لوبو کې امریکایي لوبغاړي ډیوید ټیلر د نړۍ ایرانی اتل حسن یزدانی ته ماته ورکړله. دا دوه لوبغاړي مخکې هم سره لوبېدلي چې یو وار یزدانی اتلولۍ ته رسیدلی و. د ډیوید ټیلر په دې لوبه کې و پر یو حسن یزدانی مات کړ، اخوا په بله لوبه کې بیا بل امریکایي لوبغاړي په 90 کیلو وزن کې امریکایي جورنن بوروز ایرانی محمد ناخودی مات کړ. 4-2 لوبه خپل کړل. په دې ترتیب د امریکا دغه دوه پهلوانان د سرو زرو مډالونه په غاړه کړل. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړې ده چې د جیش محمد ډلې مشر په افغانستان کې ده. موږ به له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوو، خو تر کومه ځایه چې د مسعود اظهر خبره ده هغه په افغانستان کې ده. د طالبانو چارواکو د بلاول بوټو د خبرې رد کړي دي او ویلي دي چې د مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. په کابل کې د تعلیم او تربیه د پوهنتون یو شمېر ښځینه محصلانې نن د دوی په خبره د طالبانو لخوا رټل شوي دي او پوهنتون ته په دې پلمه نه دي پرېښودل شوي چې ولې رنګه ټیکري په سر کړي وو.
محصله کې حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر از سیاه وارد پوهنتون شده بودن، با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
په دې پروګرام کې به د مهسا امینی د مړینې او دا چې نن خاورو ته سپارل شوې په اړه هم راپور درکړو. مهسا امینی 22 کلنه ایرانی نجلۍ وه چې په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو نیولې وه او په کومه حالت کې روغتون ته ورسوله. د هغې په مړینه کې خلک رژیم مقصر بولي. نن د هغې د خاورې سپارلو په مراسمو کې مرګ پر خامنه ای او مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکول کېدل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د بلاول بوټو د ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د هند یوې مسافر وړونکې الوتکې تر تختولو او د ځینو ترهګریزو حملو له تورن کېدو وروسته د ملګرو ملتونو او ځینو هیوادونو په تور لیست کې شامل دی. نور حال په دغه ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د جیش محمد سختریزي ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو پرون جمعه د سپتمبر په 14مه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشیزي غونډې وروسته د هندو او یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې ویلي، تر هغه ځایه چې د ته معلومه ده، هغه کس یعنی مسعود اظهر چې له 1999 کال راهیسې په هند کې د یو شمېر ترهګریزو حملو کولو له امله د هند تر څار لاندې دی او د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې مل دی په افغانستان کې دی. طالبانو تاسو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې د پاکستانی چارواکو دا اداوی رد کړی دي. بلاول بټو رسنیو ته ویلي، هیله من دی چې پاکستان ډیر زر د ځانګړي ډلې د مالی اقدام له نوملړ څخه وایستل سي. تر دې درې ورځې مخکې د سنبلې په 23مه نیټه پاکستانی رسنیو راپور ورکړی و چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته په یو استولي رسمي لیک کې غوښتنه کړې چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ومومي او ویني سی. له هغه وروسته چې د دغلیک په اړه پاکستانی او ځینو نورو رسنیو راپورونه خپاره کړل، د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړی و. عبدالقاهر بلخی په یو ټویټ کې لیکلی و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې پناه راوړې ده. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې اسلامي امارت د هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه له ټولو خواوو څخه غواړو چې په داسې مواردو کې له اسناد او شواهدو پرته له بې بنسټه ادعاو ډډه وکړي. دا ډول رسنیزې ادعاوې په دوه اړخیزو اړیکو منفي اغېز کولای سي. پاکستان وروسته له هغې د جیش محمد سختدریزي ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د میشتېدو ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري پرې د مسعود اظهر د موندلو او هند ته یې د زر تر زره ورسپارلو په برخه کې پرې فشار دی. همدارنګه د هند حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې مسعود اظهر د مجرم په توګه اعلان کړي تر څو ټول هیوادونه د هغه پر ضد عمل وکړي، وی مومی او محکومی کری. ځکه د هند د حکومت په خبره پاکستان تر اوسه د هغه د موندلو او هند ته یې د ورسپارلو په اړه په هڅو کې ناکام دی. هندی رسنۍ د هندو په خپل راپور کې لیکلي چې هند په دې باور دی چې اثر د پاکستانی تاسیساتو لخوا تمویل شوی او هلته ساتل شوی دی. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعدې او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویو ملسیزه کې د حرکت المجاهرین وسله والې ډلې بنسټ یې کېښود. هر هغه څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسي کولای، شتمنه یې کنګل او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کېږي. نوموړی په 1994 میلادي کال کې د جموں کشمیر په سرینګر کې د هند ځواکونو له لوري ونیول سه. د دغه ډلې غړو په 1999 میلادي کال کې له هند د نیپال پلازمینې کټمنډو ته دونکو الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور سه چې د تښتول سویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشې کړي چې له آزادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
آزادی رادیو ته غواګیاست. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې د دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار. د شانګهای سازمان غړو هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې شته وي. دا اعلامیه چې پرون ناوخت خبره شوې، په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر اطلو هم تاکید کړی او زیاتوي د دې لپاره چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سیمو کې امنیت او ثبات راشي، د افغانستان وضعیت ته باید جدي پام وشي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې سازمان غړي هیوادونه له یو خپلواک، بې پرې، ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک او سولیز افغانستان ملاتړ کوي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د وشتمه غونډه د ازل د ازبکستان په سمرقند کې وشوه. که څه هم د غونډې یو مهم بحث افغانستان خو له افغانستان پکې هیڅ استازي ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. له طالبانو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د شانګهای سازمان د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندې سبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي چې د دوی اوسنی رژیم ټول ګډونه دی. تر خوای د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور مود وړاندې یو مرکه کې ویلی وو، نړیوال تر داسې حکومت غواړي چې د مخکنی نظام یو شمیر چارواکي او د هغوی زامن پکې وي چې په خبرې دوی به یې ونه مني. که څه هم د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان په لاسنیوي هم خبرې وشوي او یو نظر دا و چې دا هیواد باید یوازې پرې نه ښودل شي، خو ښکاري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهر وژل کېدو له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر وایي اوسمهال د سیمې هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه ډاډه نه دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل
تیر د تاشکند په کانفرنس کې د سیمې هیوادونه دې ته چمتو چې افغانستان سره ډیپلوماتیک روابط وساتي او د رسمیت پیژندلو خبره هم مطرح شي، خو متاسفانه د زواهری وژل کېدل دغه ټولې هڅې ناکامې کړې او د سیمې هیوادونه اوس ډېر د افغانستان د امنیت ځینې ډاډمن نه دي.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه اندېښنه ښودلې وه او تر خوا یې په دې هیواد کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی و.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس په ورشو د کابل د تعلیم او تربیه د پوهنتون د ځینو نجونو محصلینو د شکایت په اړه باندې چې ویلي دي، د رنګه ټکریو په سر له امله د پوهنتون دروازې مسؤلینو او طالبانو له لوري د ښځینه انضباطانو له لوري ورسره بد چلند شوی دی. دغه محصلین وایي سره له دې چې په پوره توګه ایجاب مراتوي، خو د دې لپاره چې ټکري رنګه او یا هم په چپنو کې کوم ډیزاین یا مرۍ وي ادا کوي چې د انضباطانو له لوري په څپېړو وهل شوي او ځینو ته یې هم پوهنتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. یوې محصلې د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د نن ورځې کیسه وکړه.
محصله که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر از سیاه وارد پانتون شده بودن، با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
یو بل محصله هم چې نغواړي د امنیتي ستونزې له امله په راپور کې نوم خپور شي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نني پانتون ته دوه کسه ښځینه انضباطان هم استولي چې له نجونو سره بد چلند وکړ. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي په دې اړه باندې وایي چې د حجاب رنګ اجباري نه دی. په نننیو نجونو سره د چلند په ارتباط بیا طالب چارواکو څه نه دی ویلي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته یو شمیر استادان چې د دکتورا او ماسترۍ لپاره تللي وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پیوي تازه پریکړه کې د دوی معاشونه بند کړي. دغه استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه د دوی په اقتصاد او روح او روان باندې ناوړه اغیز کوي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي دغه پریکړه په یاد وزارت کې له انکشافي بودیجې د نشتون په صورت کې کړې او د حل لپاره تخنیکي ټیمونه کار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له هغه ورسته چې د طالبانو حکومت د لوړز دکړو وزارت یو ځنګړی مکتوب لمخه د هغه استادانو ماشونه چې په بهرنوي هیوادونو کې د ماسترې او ډاکټرا لپاره تللی بند کړي، اوس دغه استادان د یاد وزارت د پریکړې ته په خبرګون کې وایي چې دا پریکړه منطقي نه ده او د دوی په روح رواني منفي اغیز کړي. په هند کې د ډاکټرا برخې محصل او د کابل پوهنتون استاد عبید الله وردک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل یا د پریکړې په افغانستان کې د کورنۍ اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او پر دوی سخت اغیز کړي.
متاسفانه چې د تیر یو کال راهیسې دغه ټول ماشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکو کې هم د دې مخنیوی کېږي. د دوی دا پریکړه به ډېر اغېز ولري. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي، یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي.
په همدغه هیواد کې د ډاکټرا یو بل محصل حضرت الله پکتین چې د پکتیا پوهنتون استاد هم دی، بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه غیر منطقي ده او دغه ماشت د استادانو حق دی او باید ورکړل شي.
دغه د استاد حق دی او د تحصیلاتو قانون دی چې هغه څوک چې قدرې خلک دي هغه ته هغه ورکول کېږي، ماش ورکول کېږي. زه فامیل می پات دی، بچیا می پات دی په کابل کې. همدغه یو آمدن وو د هغه کور د خرڅ ډېر بد اغېزې دغه دي چې استادان روح نه هغه کې ځپل کېږي.
دغه استادانو په خبره په دغه پریکړې باید لسره غور وشي. دا په داسې حال کې چې په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب لاس پلاس کیږي چې په هغه کې د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم اداري د ریاست الوزراء په امر د هغه استادانو ماشونه بند کړي چې له افغانستان نه بهر د ماسترې او ډاکټرا په برخې کې زده کړې کوي. دغه مکتوب د خبرېدو نیټه د روان مریض کال د سمبلی میاشتې 24 نیټه خودل شوې. په دغه مکتوب کې د پریکړې اصلي لامل مالی او بودیجوي ستونزې خودل شوې، خو له افغانستان نه بهر استادان بیا د وزارت لخوا یو پلمه یادوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت بیا وایي چې د استادانو ماشونه ټول نه دي بند شوي. د دې وزارت ویان احمد تقیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د دې مکتوب دا معنا نه ده چې د دې معاشات په کلي ډول قطع شوی دي. یادونه باید وکړو چې په تیر اداره کې د جمهوریت په اخیری وختونو کې د لوړ زده کړو وزارت کوم ماین کې شفافي په دی جاوه دوی د وزارت پر ځای باندې وجنګ تور کړی و. د وزارت مالیه او د معاشات تنظیم کمیټې له خوا څخه د انکشافي بودیجې د نسوالي په اساس باندې دا پریکړه شوې ده. البته د لوړ زده کړو وزارت له خوا څخه پر یو میکانیزم باندې کار روان دی. هغه تخنیکی ستونزې چې په دې اړه باندې رامنځته شوې دي کوشش کوي چې هغه تخنیکی ستونزې له منځه یوسي.
له دې وړاندې په جمهوریت کې د لوړ زده کړو وزارت له انکشافي بودیجې هغه استادانو ته چې له افغانستان نه بهرنوي هیوادونو ته د ماسترې او ډاکټرا لپاره تللي وو د علمي رتبو پر بنسټ ماشونه ورکول کېدل. د دغه استادانو د معلوماتو لمخې په اوسط ډول د هر استاد له 5000 تر 15000 افغانۍ پورې ماشه اخیسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا غي 22 کلن انجلۍ مړینه په ایران کې دننه او بهر غوسه پارولې چې د دې واد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو درې ورځې وروسته مړه شوه. ډاکټرانو د جمعې پر ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسول شوې وه مړه اعلان کړه. د مهسا امینی د جنازې مراسم او د خاورې سپارلو مراسم نن وشول. په دغه مراسمو کې خلکو مرګ پر دیکتاتور چې هدف یې د دغه واد رهبر علی خامنه‌ای شعارونه ورکول. نور جزئیات د اجمالند په ریپورت کې.
دا مسامینی د نیویل کیدو آینی شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د گشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیویل کیدو سملاسي ورسته د پولیسو په موټر کې وحل شوې ډبول شوې ده. د دې ایرانی د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره یې د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته دا ناری وهي او موټر چلوونکي دا غوښتن سره پنشتي واټ د خپل موټر وو هرنونه غږی چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوی و. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د امرینا نه بخون کې وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کیږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وهل شوی ډبول شوی ژور اندېښمن یو. دا هغه مړینه نه بخون کې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړی چې هیوادی ایرانی چارواکي د بشری حقوقو د دا ډول سرغړاویو مسول بولی. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رابرټ مولی چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغوی چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلې دا مړینه یې مشکوکه بللې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. ویل کېږي چې مهسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمینې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلی و چې د سپتمبر په 14 د تهران د گشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډیره د ایران په ښارونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړی اعلان ولکېدو څو ساعته وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې مهسا امینی روغتون کې بستر شوي. دا مهسا امینی مور مژگان امینی د خپلې لور له مړینې لږ وروسته د ازادۍ راډیو فردا څانګې ته وویل چې کورنۍ یې د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړی. هغې ویلي لور یې تر نیول کېدو مخکې روغه جوړه او صحتمنده وه. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې مهسا امینی وهل شوې ډبول شوې ده او ویلي دي مهسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړې وه چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د مهسا کورنۍ، عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلنه نجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د مهسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقونو د فعالانو پراخ غبرګونونه او غوسه راپارولې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم خراغ لاس پم وربشو. ننګرهار ته لڅبان یو کال ورسته په ننګرهار کې ختیځ د بیبایر خپل یونیزي غونډې پیل کړې چې لزګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي هر اونۍ به له یو نوي پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړی غونډې پیغام مې د ښوونځیو لپاره د نصاب د کتابونو راټول او د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو. نور تفصیل په دې رپورت کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونا لار کلا شروع کېږي مکتبونا.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر د سباندی یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځیدا. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې له دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چوزو نورو خلکو ته مې یو پیغام رسو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي خونځو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي. نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چاپ کورونو کې کتابونه وي، د خونځو یا تعلیمي نصاب کتابونه وي، هغه د خپل نږدې خونځو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیلی پر نجونو د خونځو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې خونځې بند، خدایا د امن پرختی باندې خونځې بند. نړۍ دی چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې ویني پښتني باندې خونځې بند. ناتار چان سړې او پختي چې سکه صدا په کم کتاب کمی داوی باندې خونځې بند.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د خونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی وو.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده، سترګې به په څه تور وي د غنجلو. زړه یې منور د کتابونو په رڼا، فضل به د خدای کراروي د غنجلو. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت، څوک چې له مکتب یې ساروي د غنجلو.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې کدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي،
دا تیار دی دی ڈیوی لغاڑ ورکی ملایان دی جمعتنو کے دی رشی ملایان دی جمعتنو کے دی رشی مینان دے میں کدی لغاڑ ور کے شنڈی ونی دی میوی لغاڑ ور کے ہر مین دے معشوقی لغاڑ ور کے
پدی مشاعرہ کی پلزگونو بہیروالو گڈن کڑے ہو عبدالعزیز شجاع وائی چی د شیر ویلو یو کلن تند ایمات شوا او زیاتوی چې د ادبی غونډو بیا پیل به د ډیرو ځوانو شاعرانو رواني تکلیفونه راکم او ژوند ته به وهڅوي.
ادبی بهیرونه د تیر یو کال راهیسې په ټپه ولاړو او یو ډول فرهنګي جمود رامنځته شوی و. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې ختیځ ادبی بهیر د تل په څیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ ته به د آزادې مشاعرې تر څنګ عبدالعزیز شجاع په یوې ادبي موضوع لیکچر هم وړاندې کوي.
په نورستان کې ورستیو پر لپسې بارانونو د مڼو او د نورو میوې باغونه زیانمن کړي. د بڼوالو په خبره چې بارانونو میوې ورستی کړي او هر بوټي لاندې په منونو مڼې او نورې میوې پرتې دي. په نورستان کې چارواکي د خلکو شکایتونه مني او وایي د پر لپسې بارانونو په واجه په باغونو کې فنګسي ناروغي پیدا شوې چې د میوې د خرابېدو سبب کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د مڼو او نور میوه بڼوال شکایت کوي چې وروسته یو پر لپسې بارانونو یې د باغونو میوه کې ناروغي رامنځته کړي او دوی ته یې زیات مالی زیانونه اړولي دي. پنځه څلوېښت کلن محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ اړوند د بانډول کلی اوسیدونکی دی. د مڼو باغ کې راپریوتو مڼو ته ولاړ دی. وایي سږ کال یې د بارانونو له امله مڼو کې مرض لګېدلی او له خوراکه یې ویستلی دي.
ورسته دوامدار است بارانونه د غربی نورستان منډول ولسوالی مختلف میوه ټول خراب کړی دی. د مڼو باغونه مکمل خراب شوی دی. ټول مڼې په زمکه لویدلې دي.
د منډول ولسوالی بل وسیدونکو عبید الله نوري هم راته وویل چې بارانونو یې په سیمه کې بڼوال سخت ځپلی او ټول میوه په بوټو کې ورستې شوې دي.
منډول ولسوالی کې مکمل بارانونو او د مڼو او د نورو باغونه هم خراب شوي دي او مکمل بې وخت او رښتونو سخت خراب کړي دي. نو بالکل لمنځه تللې دغه میوې د باغوانان سخت زیانمن شوي دي. د مرستندویو موسساتو څخه هیله لرو چې په دې برخه کې نورستان خلکو سره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې تیرو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په ولایت کې ګڼ باغونه ویجاړ کړي او په میوو کې فنګسي ناروغۍ پیدا شوې دي. په یاد ریاست کې د کرهنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
یوازې مړې نه بلکې دلته په عموما په ټول نورستان کې انګور او انځر مڼې د پخېدو په حالت کې ویلا پخې شوې نه وي او بارانونه پرې راډیر شو او هغه د همدغه د نم او رطوبت د وجې نه هغه پنګسي امراض پکې ولګېدل. هغه ورستې شولې چې بیخي 50-90% پورې زمونږ میوجات او حاصلات زمونږ تللي دي. هغې ته تر دغه پورې یعنې خسارات رامنځته شوي دي په میوجاتو کې عموماً په ټول نورستان کې.
نورستان هغه غرنی او لرې پروت یخ ولایت دی چې پکې د مڼو، شفتالانو، انګورو او نورو میوو باغونو ښه نتیجه ورکړي چې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د بڼونو جوړولو ته مخه کړې ده. خو سږ کال د نورو ولایتونو په څیر نورستان کې هم بارانونو او سیلابونو بڼ لرونکي سخت ځپلي دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دا پیغام دی دغه دوکاندارانو دغه چې دا شان ارزانه سیم بیا پاکې مه ترکوي. موږ په بار بار غوښتنه کړې ده چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي چې ګران سي خو پاسي د ګران دی او چې ارزانه سیم پر دی پاکې مه ترکوي. غوښتنه وشي نهسته د ولس سره ظلم مه کوئ. د خدای لپاره دی
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه. زمونږ دغه وروره خواست دی چې دغه ویزې مونږ د پاکستان ویزې چې مونږ وهو کنه ډېره غریبي ده وروره او نن سبا والا کچا سره روپۍ هم شته دی. زه خپله مریض یم پاکستان ته ځمه ویزه وهمه پوه شوې او د ویزی وروره پیسې کټکیږي دوباره می جمع کړل پیسې کټکیږي وروره ویزه راته مونږ ته ویزه نه ورکې پوه شي چاته ویزه نه ورکې واز مونږ ته نه گی چاته ویزه نه ورکې پوه شروع را مونږ دا خواسته چې دغه پاکله باندې تاسو له کارو کې چې افغانان ته ویزه راکې چې به ویزه نه ورکې پیسې خو به کار د ذکر نشي ډیر
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړی چې د جیش محمد ډلی مشر مسعود ازهر په افغانستان کې دی. هغه دغه ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر هندي رسنیو سره په خبرو کې کړي. طالبانو د بلاول بوټو د خبرو په تړاو مستقیم څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې مسعود ازهر په افغانستان کې نشته. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دغه حکومت پرون په خپله سرمشریزه کې په اعلامیه کې دا خبره یاده کړې. نن په کابل کې د تعلیم او تربیې د پوهنتون خزینه محصلینو شکایت وکړ چې د پوهنتون د دروازې د ساتونکو او خزینه انضباطانو له لوري له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي او پوهنتون ته په دې پلمه نه وي پرېښودل شوي چې رنګه ټیکري په سر وو. په کابل کې نن یو ډل خلکو د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. ظاهراً طالبانو د دغو لاریونوالو ملاتړ کاوه او دوی ویل چې دا پیسې د افغانستان دی او باید را خلاص شي. د نړۍ د غیږ نیونې په اتلولۍ لوبو کې امریکایي لوبغاړو ډیوید ټیلر او جورډن بوروز د سرو زرو مډالونه وګټل. دوی دواړو ایرانی لوبغاړي مات کړل. ټیلر خپل سرسخت سیال حسن یزدانی و پر یو مات کړ او بوروز هم خپل سیال محمد ناخودی لمخې لري کړ. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس ورزو دویمې برخې ته، البته لومړی به د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام ولرو، بیا به د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې محرکلي کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو لوبډلې د اسیا د ملتونو جام ته د غوروي په سیالیو کې عمان ته یو د صفر په وړاندې ماتي ورکړه. دا به هم واوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او ته د افغانستان ملي لوبډل اعلان شو. په دې اړه یو بحث ولرو.
اول خو ستنیزه سبز باید دا وایم چې د لوبډل ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیره ښه لوبډل انتخاب شوی دا.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډل د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمن د دوهم دور سیالي پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ دا شه دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. زموږ غږ ازادي راډیو ناوري د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم را ځوانانو ملي لوبډلې د اسیا د ملتونو جام ته د غوروي سیالیو په لړ کې په خپل دویمه ګروپي سیالۍ کې عمان ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د دغه لوبډلې غړی امید رجبی د عمان د ټیم پر وړاندې خپل یوازینی ګول د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. د سیالۍ تر پایه پورې د عمان لوبغاړي ونتوانېدل چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې ګول ووهي. دا د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو ملي لوبډلې دویمه ګروپي لوبه وه. په لومړۍ سیالۍ کې چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه ترسره شوې، تایلند افغانستان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د دې ملي لوبډلې دریمه او وروستۍ ګروپي لوبه به د سه‌شنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه د فلیپین د ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډله مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. د لومړي ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکی ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیگ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالی هم په همدې هیواد کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې ویلي چې ځینې لوبغاړي په دې خاطر په لوبډله کې اخیستي چې په استرالیا کې د لوبو کولو تجربه لري. کپتان محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او قیس احمد څلور واړو د استرالیا د بیگ بیش په سوداګریزو سیالیو کې لوبې کړي. ټاکل شوی چې د شلورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 13مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې و. درنو اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانیږي چې په دغه سیالیو کې خیل استراوړنی ولري. زما همکار سپی الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی سره بحث کړي.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دوی نمونه واخلم، البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګزې دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمنوس کتلې سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبې خو په استرالیا کې کې یا غلط چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي، ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی، هغلته به 150+ څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دی او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته، که څنګه؟
اول خو ستنیزی صاحب، زه باید دا ووایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګورې، تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبوي او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوسټه داسې وانخیستل شو. په دې سکواډ کې
نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک؟ اول دې ته زه ګورم، کچیرته په استرالیا کې تاسو ګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. بل زه درته وایم، کریم جنت دی ډراپ کړ، کریم جنت کې د کپتان ډیر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دی ډراپ کړ، د هغه له جانبه باید ګلبدین نائب اچولای وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډیر کمزور ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی، او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ، څنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی،
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم، باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته به بای لغن آباد دو فاست بالینګ آل راؤنډر ته ضرورت لري سی یو دتا عظمت مرزای دا بل دتا ګلبدین نایب یا کریم جنات سی داسټرالیا پچونو کې خو بالینګ درته کوي
بیټسمنانو خبري طرف د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای د رحمان الله ګربز د ابراهیم زدران د تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چې اوپنر راشي او بیا درویش رسولی دی بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی د افغانستان د مینز دی او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی مجبوري چې څلور دوی راولي یادری دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه ګرځي
مهمه خبره ګوره بیا تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیت صرف اشتراک کولو ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قسم سه نړیوال جام وګټم که نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله دسه تیار کړي چې ته هغه فیکٹرز ولري نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته مات ورکي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي ورپسې ابراهیم زدران راځي ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب او نبی او راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شلوریزو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کړي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کولی او جوروټ نه پس یو داسې بیټسمن وی چې نوم به ډیر ستر شي خو هغه ته په کار سره خپل سټرایک ریټ اوچت کړي 500 بالو باندې 55 رنزه په څلور ټو بالو 55 رنزه
څومره شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
نشته دا غټه مسله د رضوان سره نن سبا
دا ته هیڅ بایلون کې رنزونه دي میچ غټون کې نه دي په څه معنی کته چې د 500 بالو 55 رنزه وکي نو پاتې سول اویاتو په اویاتو په کې تا باقي لوبډله سي ډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ زلې سل منډه جوړي نو تا مجموعي منډه 150 وي زیات نه زیات 160 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیاله کې غټون کې منډه نه دي او 13 بیا په استرالیا پیچونه کې
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو او د کرکټ له ډګره بل خبر دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله لولس کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل د انګلستان د کرکټ ټیم په روسي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو کبیر ته راوګرځو افغانستان ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو دغه طالبې لابلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویلي دي لدی ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنۍ هیوادونو ته سفرونه وکړي نور حال په دې راپور کې
د پنځم په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلیدل دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا بلخ پنشیر ننګرهار بغلان هلمند هرات پروان تخار کندوز پکتیا لوګر خوست کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونو هم برخه اخیستې د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو په کې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ دراتلونکو لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریم څلورم او پنځم دوره هم ترسره کړو تر څو په دغه برخه کې قدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته یې د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کار موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 2 میلیون افغانیو په ارزښت د خپلو ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړه له دې وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولی سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان و چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي. لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي. په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو لکه سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري، استعداد لري، نو هغه دې د خپل استعدادونو یا ورتیا په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر خپروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکارۍ کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاري له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. کولای سي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي. په ویب سایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. نو بیا ملګری مې و هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته هم دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې هم وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړله، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هماغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چاله اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شانسې هغوی ستا د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي. دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل سي ځوانانو ته یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبار نیو کی ترڅوس دا غټی ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې غټی ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیغه وخت کې د دته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای سي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولی شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدی شي. په همدې اړه مو له رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي دي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی، تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو، په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي، او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم، او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي، او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ذریع کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پی پوه شو بیا را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کومکس چخکاری، ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سي په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو، هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ، او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، دا غي لپاره تر ټولو مهم شی اس ای او دا، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي، څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتھډز چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتھډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی، او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي، کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈز وی، ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دی هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خلکو ممکن ده.
ګرانو اوریدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.